داشت.
لس بجشوی زموگ غگل ازادهی راژیو آوری قدر من آوریدون که ده ازادهی راژیو ده یو سات خبرونه تر دیره ده ازادهی راژیو دو پروگرامونو تن ده چانگه او ده ازادهی میلمه تا زنگره ده خلوم رای پا مکره خبرونو تا ده خبرونو په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. له هغه مخکې قدرمنو اوریدونکو تاسو د یوه مطلب اوریدو ته راګرځوم. د اروپایي ټولنې د اروپا د ښځو یو سازمان پر افغان ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو له کبله پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار غوښتنه کړې. د اروپایي ښځو لابي ټولنې ویلي طالب چارواکو خزی او نجونې د ژوند په ټولو برخو کې له ګډون څخه بې برخې کړي دي. د موضوع جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د اروپا د ښځو یو سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر روان وضعیت ژوره اندېښنه وښوده او له نړیوالې ټولنې یې د چټک اقدام غوښتنه وکړه. د اروپایي ښځو لابي یا یورپین ویمنز لابي EWL چې له 2000 سازمانونو جوړه ده پرون په یوه اعلامیه کې ویلي پر نجونو او ښځو د لګول سویو محدودیتونو له کبله دې نړیواله ټولنه پر طالبانو فشارونه راولي. د اروپا د ښځو د دې سازمان مشرې ریکا سفرانی ویلي موږ نسو کولای یوازې ننداره وکړو چې یوه ټولنه کې دې په تدریجي ډول ورو ورو ښځې او نجونې له ټولنیز اقتصادي کلتوري او سیاسي ژوند څخه بې برخې کړای سي. هغې ویلي دوی د افغان خویندو تر څنګ دي او د ژوند په ټولو برخو کې یې د ښځو او نجونو د ادغام غوښتنه کړې ده. د دې سازمان په وینا د طالبانو دغه ډول محدودونکي اقدامات جنسیتي اپارتاید لا پراخوي او د افغانستان لپاره ناوړه پایلې لري. د ښځو د حقونو فعالې نظیفې حقپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د اروپایي ښځو د لابي پرونۍ اعلامیه مهمه ده.
اغه خپل د جنسي اپارتاید کلمه استفاده کول اغه هم د نړیوالي سازمانونو لخوا د اهمیت ډیر ده په دې چې د حقوقي جنبه لري او اوس موږ ګورو چې ډیر نړیوال حقوقدانان هم په دې باور دي او ریسرچونه کوي چې دغه پالیسیګان چې طالبان په افغانستان کې کوي دا جنسي اپارتاید ده او دا د نړیوال قوانین په اساس باید تبعات ولري، لکه د جنوساید یا د هغه پرده چې په افریقا جنوبي کې وو د هغه غوندې.
د اروپایي ښځو لابي په خپل اعلامیه کې د اروپایي ټولنې او د نورو ادارو په ګډون له نړیوالې ټولنې پر طالبانو د فشار غوښتنه کړې چې د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې.
او سم قدر من اوریدونکو په مکړی د دې سات خبرونو ته ملګری ملتونه وایي ک طالبانو ته دا قناعت ورنکړی شي چې دوی پر خزینه همکارانو د کار بندیز لري کړی نو پر روانه می میاشت کې افغانستان د وتلو دردونکې پریکړه ته به اړ شي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې مشر اخیم شتاینر پرون اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل د دې سازمان چارواکي د طالبانو له حکومت سره په خبرو بوخت دي او هیله لري چې طالبان به د ملګرو ملتونو خزینه همکارانه د بندیزونو لاله څخه مستثنا کړي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د تعلیم او کار په برخو کې د ښځو پر وړتیا او محدودیتونه د دې هیواد د ټولنیز او اقتصادي وضعیت د خرابۍ سبب شوي دي. د سازمان پرون پر خپل ټویټر لیکلي چې دوی د سه شنبې په ورځ په خپل راپور کې اټکل کړی و چې د طالبانو محدودیتونه به د خلکو لپاره ویجاړوونکې پایلې ولري. په تورخم کې د غره د راښویېدو په پیښه کې د مړو شمېر دریو کسانو ته لوړ شو. په تورخم کې پرون د غره د یوې لویې برخې د راښویېدو له کبله یو شمېر لارۍ او کانتینرونه تر خاورو او ډبرو لاندې شول. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ادارې یوه ویان ویلي دي چې تر دې دمه د خاورو له ډیریو لاندې د دریو کسانو مړي او اته ټپیان راایستل شوي. ویان د ځایي خلکو د معلوماتو په اساس وایي چې ښایي شل 25 لارې به هم تر خاورو ډبرو لاندې شوي وي. په تورخم کې سوداګر او د ترانسپورتي اتحادیې چارواکي د پاکستان حکومت په دې پیښه کې ګرم ګڼي او وایي د سړک د ارتولو لپاره یې د چاودیدونکو موادو په وسیله د غره د تراشلو کار پیل کړی و چې په نتیجه کې غر راوښید. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په دونیتسک سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې له سرتیرو سره تر لیدنې وروسته پرون ټوله ورځ په ختیځ پولتاوا ښار کې تیره کړه. په دې ښار کې د اوکراین او روسیې د سرتیرو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. زلنسکی بیګا په یوه ویډیویي پیغام کې وویل د له هغو سرتیرو سره وکتل چې له تیرو 419 ورځو راهیسې د روسیې بلا مخه نیولې ده او په تدریجي ډول یې له منځه وړي. روسیه د 2022 کال د فبروري پر 23 پر اوکراین برید وکړ. او یوې جګپړې امریکایي ډیپلوماتې پرون خبرداری ورکړ چې متحد ایالات او د ناټو متحدان یې باید هغو نخو نخانو ته چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي په اوکراین کې له تاکتیکي اټومي وسلو کار واخلي چمتو وي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویندې شیرمن د خبرداری په واشنگټن کې د ناټو د وسلو د کنټرول په کلنی کانفرنس کې ورکړ. میرمن شیرمن وویل پوتین به له هغو وسلو کار واخلي چې د ده په اند غیر ستراتیژیکې تاکتیکي وسلې دي او یا ښایي د کړکېچ د پراخولو لپاره ځینې نور حرکات وکړي، خو تر هغه حده چې د په اداره کې وي. نوموړې زیاته کړه دا پریکړه ډیره مهمه ده چې داسې یو حالت ته چمتو اوسو. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې لومړی تاندې څانګې او ورپسې د ازادۍ میلمه پروګرام خپریږي. په دې خبرونه کې ما احمد تکل له شاعر او لیکوال کمال الدین مستان سره مرکه کړې.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګ درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې خبرونه کې په دې غږیږو چې په ځنګړو مناسبتونو او جشنونو کې څنګه ځوانان د کتابونو مطالعې ته هڅول کېدې شي.
د کتابونو مې واخیستل، اصلي علت هم دا تخفیف و.
تقریبا 50% بریالي و پکې چې خلک بیرته کتاب لوستلو باندې عادت کړو.
کتاب رسول تر خلکو پوري هغه ځینې چې هلته دی وګړو تجمع ډېر وي،
هغه کې ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د دوی ورځنی کار مطالعه او لوستل نه وي.
په خبرونه کې یو بل مطلب هم درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملګری اوسئ. په افغانستان کې د کتاب پلورنځیو ځینې مسؤلان وایي د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله یې د کتابونو د پلور بازار سوړ شوی او اوس یې ډېر کم کتابونه خرڅیږي. له دې ډلې ځینې بیا هڅه کوي چې په ځانګړو مناسبتونو کې خپل کتابونه په ټیټه بیه یا په تخفیف د کتابونو مینوالو ته ورکړي. څه موده مخکې ځینو کتاب پلورنځیو د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت د خپلو کتابونو بیې له 1.5 تر 5 ټیټې کړې وې. سمیع الله سیال چې له همدې فرصته استفاده کړې وایي په کمه بیه یې ډېر کتابونه واخیستل.
زه دانش کتاب پلورنځي ته 2 ځلې ورغلم او 2 ځلې ډېر کتابونه مې واخیستل. اصلي علت هم دا تخفیف و. مال راځه له تېر یو نیم کال راهیسې دي نوي کتابونه مې دي اخیستي او مطالعه دم نه دا کړې، نو نوي کتابونه مې واخلې او تر څنګ به مطالعه کومه انګیزه چې درکې ضعیفه شوې ده هغه به بېرته راژوندی شي. بل غټه خوبي د دې کتابونو اخیستلو ماته دا وه، شخصا مخکې مو اوسم چې ماته تجربه وشوه چې زه باید ما مطالعه پرېنږدم، ځکه چې کله هم زه کتاب راخلم نو زما یوه وړو لکې ده حیا ګل نومېږي، نو هغه ماته وایي چې ماته مې یو کتاب راکړه، نو زما څنګ ته کښېني او د کتاب پاڼې اړوي تر څو چې زه مطالعه کوم. ادم کتاب هغه کوي پاڼې اړوي، نو دغه مطالعه چې دی د نوي کتابونو اخیستل هم دغه غټه ګټه ده چې کورنۍ فضا کې تاثیرات غورځوي او دغسې ماشومان چې دي د مطالعې د کتاب سره د مینې علاقې څخه نه لرې نه پاتې کیږي. دغسې تخفیفونه چې اعلانېږي غټه خوبي هم دا ده چې هغه د مطالعې چې کومه انګیزه کمزورې کیږي هغه بیرته ورسره پیوړی کیږي.
ځوان لیکوال فیصل ځلان هم د داسې فرصتونو رامنځته کول چې ځوانان پکې د کتاب لوستلو ته راوبلل شي د مطالعې د فرهنګ په امیدو کې ګټور بولي.
د کتاب پلورنځیو او کتاب خپرونکو له لوري دغسې ګامونه چې د کتابونو په قیمت کې تخفیف راولي یا داسې نندارتونونه جوړول چې هلته ځینې کتابونه نندارې ته ایښودل کیږي او خلک رابلل کیږي چې هلته مطالعه وکړي، نو دا نه یوازې چې په ټولنه کې مثبت بدلون راولي، بلکې ځوانان هڅوي چې کتابونه واخلي، مطالعه وکړي او وخت بېځایه ضایع نه کړي. که فکر وکړو په نوره نړۍ کې هره اونۍ لسګونه کتابونه چاپیږي او زرګونه ټوکه پلورل کیږي، خو متاسفانه په افغانستان کې یو کتاب چې 1500 الی 1000 ټوکه وي په کلونو کلونو نه خرڅیږي. د دې علت دا نه دی چې موږ کتابونه نه لرو، بلکې زموږ د خلکو بې پروايي او د کتاب نه جلاتوب د دې سبب شوی دی چې خلک کتاب نه اخلي او کتاب نه لوستل کیږي. زما په نظر که دا ډول هڅې زیات شي او خلکو ته داسې انګیزه ورکړل شي چې کتابونه واخلي او مطالعه یې کړي، نو نه یوازې چې په ټولنه کې به یو ښه بدلون رامنځته شي، بلکې کتابونو بازار به ګرم شي او خلک به خپل ژوند او خپل وخت ښه تېروي. اپلاتون به ویل چې هغه ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د دوه ورځنی کار مطالعه او لوستل نه وي.
په ننګرهار کې د مومند خپرندوی ټولنې مسؤول نجیب مومند که څه هم وایي چې اوس یې د پخوا په څیر کتابونه نه پلورل کیږي، خو په وینا یې دوی په هغو فرصتونو پسې ګرځي چې دوی پکې کتابونه تر خلکو ورسوي.
د کتاب بازار خو مکمل ولاړ ورته وایه، ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت انتهایی خراب دی، نو تحولاتو سره د کتاب بازار خو په ټپه ولاړ دی. که زر ته ویم چې موږ به په تېر حکومت کې په میاشت کې خامخا یو 15 کتاب خو به چاپ کولو، اوس دا کال شو، دې کال کې موږ ټول 3-4 کتاب چاپ کړي. بس موږ همدې هڅه کوي چې دا نندارتونونه جوړ کړو، پوهنتونونو ته لاړ شو، مکتبونو سره خبر وکړو چې دغه نګې پروګرامونه پکې جوړ شي، نو انشاءالله امید شته دی چې بیرته د کتاب فرهنګ بیرته عام شي.
په کابل کې د سروش خپرندویه ټولنې مشر نجیب الله زیرک وایي د کتاب خپرولو تر څنګ تر خلکو رسول هم مهم دي. هغه زیاتوي چې د حکومت او کتاب پلورنځیو له لورې د کتابونو نندارتونونه او په نورو ځانګړو مناسبتونو کې د پلور لپاره فرصتونه برابرول کولای شي هېر شوي کتابونه بیرته خلکو ته وریاد کړي.
کتاب خپرول دي، کتاب رسول دي تر خلکو پورې، خلک یې وویني هغه ځایونه کې چې هلته د وګړو تجمع ډیره وي، یا هغه پروګرامونه چې هلته ډیر خلک یو ځای کیږي، لکه ځینې کلتوري او سپورتي لوبې سی وي، جشنونه سی وي، په هغه ځای کې دولت لخوا یا خپله د کتاب خپرونکو لخوا نندارتون ته کیښودل سي او خلک یې وویني، نو دغه د کتاب په مطالعې په دغه کې ډیر رول لري، ځکه خلک به ورسره اشنا کیږي، خلک ته به دا معلومی کتاب په ارزښت لري. بل ځینې پروګرامونه کتاب لپاره باید جوړ سي، د کتاب مخکتنو لپاره باید په مختلفو سیمو کې ډیر کار وسي.
د نورو کتاب پلورنځیو تر څنګ دانش خپرندوی ټولنې هم د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت په خپلو کتابونو تر 50% تخفیف اعلان کړی و چې ګڼ ځوانان د کتاب اخیستلو لپاره ورغلي وو. دا چې دانش خپرندوی ټولنې پخوا هم ورته تخفیفونه اعلانول او ځوانان د کتابونو اخیستلو لپاره ورتلل، د پخوا او اوس توپیر په څه کې و؟ په همدې اړه مو د دانش خپرندوی ټولنې له یو مسؤل سپین سهار سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. د مرکې په پیل کې ښاغلی سهار د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت د اعلان شوی تخفیف په اړه غږیږي.
دانش پرندوی ټولنه خو هر کال د مورنی ژبو نړیوالې ورځې په ویاړ باندې پوره یوه اونۍ په خپلو ټولو خپرو کړو کتابونو باندې 50% تخفیف ورکوي، او سږ کال هم موږ دغه تخفیف اعلان کړی و، پوره یوه هفته مو اعلان کړی و، او ډېر هغه ملګري چې له کتاب نه یو څه لرې شوي ول د اقتصادي ستونزو له وجې نه یا له نورو وجې نه، موږ بیرته کوښښ وکړل چې هغه بیرته په کتاب باندې راولو، هم په کتاب لوستلو باندې او هم په کتاب رانیولو باندې، چې له دې سره د کتاب لوستلو هغه فرهنګ یا کومه وده چې شوی و په دې برخه کې څومره ټکنۍ شوی و چې هغه بیرته راښکو، نو نسبتا ښه لکه د تیرو کلونو په سیر خو نه و، خو بیا هم زمونږ چې څومره توقع و هغه ته ورنږدې و. ډیری ملګري راغلل، مجلسونه مو هم ورسره وکړل او د کتاب لوستلو دود په بیرته عامولو باندې مو هم خبرې ورسره وکړلې او کتابونه هم ښه و. ځینو خلکو کتابونه رانیول، له دې تخفیف نه استفاده هم وکړله او بیرته د کتاب لوستلو ته یو څه مخه کړې وه. هم تقریبا 50% بریالي و پکې چې خلک بیرته کتاب لوستلو باندې عادت کړو، کتابخانو ته مخه کړی او کتابونه پانیسي.
تاسو ویل چې د تیرو کلونو په تیر نه و، یعنی عمر خلک رانغلل، علت یې څه و؟ ولې د تیر کال په پرتله کم خلک راغلي وو؟
د تیرو کلونو په پرتله خو د خلکو د کمښت یوه وجه دا هم و چې ډیری خلک اقتصادي مشکلات لري. هغه خلک چې کتابونه لوستل خو ډیری وظیفې لرلې، یا مثلا په پوهنتونونو کې ول، یا په هیواد کې ول، حتی ډیری خلک نو دغه یو څه لاملونه ول چې د خلکو راتګ یو څه کم شوی و. البته نوي خلک هم دا پلاول نسبت نورو کلونو ته. هغه خلک چې پخوانه ول هغه اوس ول، او ډیری هغه خلک چې پخوا ول هغه اوس نه ول. خو یوازینی غټ لامل هم دغه اقتصادي لامل دی، او بل یو څه د دې پوهنتونونو بندیدا او هم د کتاب رانیون کې او کتاب لستون کې یو څه به پروګرام کړی ول. دا وجه هم کېدل شي ځکه د نجونو غټه برخه هم کتاب لستون کې ولی، او هغه هم ډیری به پروګرام شوی دی اوس کتابونو لستلو ته، کتابونو رانیولو ته مخه نه وکړي. دا وجه هم و.
تاسو یادونه وکړه چې په دې اړه مباحثونه هم وکړل، البته که د دغه بحثونو غو نه چوړم را ته وای چې کوم کسان چې راغلل کتابونه یا خستل د مطالعې پاړه د کتاب پاړه د غوی مهمه خبره څه و؟
په دې کې خو ډیر زمنګ ملګری داسې هم ول چې د غوی وړاندې زونه داول چې دغه لړۍ نورو ولایتونو ته هم وغځو، او به له دینه چې موږ مشخص اورز باندې دیغه مشخص یفتي په ویړ باندې دا کار وکړو. دغه کار دایمي موږ په بیلابیلو ولایتونو کې دی وی یفتي لپاره هلته موږ سټالونه ولګو د کتابونو، او تخفیف هم اعلان کوو بیلابیل کتابونه یوسو. او هلته یو لنډ لنډ د پوهنتون د استادانو یا نورو داسې خلکو چې په دغه برخه کې مهارت لري د کتاب لوستلو ورکشاپونه جوړ کو، او خلکو ته دا تشریح کړو چې څنګه ته یو کتاب ولولي، او دا کتاب چې تا لوستلی یا کتاب نه څه زده کړی هغه تر نورو خلکو څنګه ورسوي. یا مثلا که ته کتاب کور ته یوسې، هلته د کورنۍ غړو باندې ولولي، او د کورنۍ غړي ته څنګه تشویق شي دغه خبرې چې دوی له کتابونو زده کړي دي، او یا کتاب لوستل څومره ګټه دوی ته کړي. دا له نورو کلیوالو خپل خپلوان او هغه خلک چې دوی سره ناسته پاسته لري هغه سره شریک کاندي. نو دغه وړاندیزونه ځینو خلکو موږ ته کړي دي. نو موږ هم کوښښ کوو چې له روژې نه وروسته په نورو ولایتونو کې هم دغه لړۍ ته دوام ورکو، او په هر ولایت کې د یوې هفتې او یا لس ورځو لپاره کتابونو باندې تخفیف اعلان کوو، اولته د کتابونو سټالونه ولګو.
سهار سب یو موضوع چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د تیرو کلونو په پرتله کم خلک راغلي وو. البته ډیر ځوانان چې موږ هم اورېدلې دي هغوی دا خبره کوي چې هغه انګیزه نشته ورسره. دوی کې دی شي د غوروانو حالاتو، یعنی د دوی په ژوند ډیر تاثیر نه وي، خو بیا هم دوی ذهنن ځان دومره متاثره کړی دی چې حتی دغه لیوالتیا اوس پکې نشته یا دغه انګیزه پکې نشته چې یو کتاب راواخلي ویل ولي. یعنی داسې به هم نه وي چې هر یو دی د کتاب اخیستلو وس ونه لري یا د وخت ونه لري، دا دواړه لري خو بیا هم انګیزه نشته. علت یې تاسو څه بولئ؟ ولې دوی ځان دومره متاثره کړی دی چې کتاب مطالعه څه پرېښي؟
انګیزه خو په هر کار کې ډیره زیاته مهمه ده، بیا په ځانګړي ډول د کتاب لوستلو، ځکه که یو څوک کتاب ولولي او د ژوند بڼه ور بدله کړي، نو او بل چا سره هغه خبرې یا مثلا هغه کوم چلند دا شیان نور سره شریک کړي، نو هرومرو نور خلک هم تشویقیږي چې په هغه لاره باندې لاړ شي. نو زه فکر کوم د انګیزه خبره سمه ده چې انګیزه نشته اوس، او ډیر خلک ما مخکې ویل چې بي پروګرام مشوي دي. اصلا په خپل د بیکاری کې سړی ډیر زیات وخت هم لري، خو بیا هم بي پروګرام وي. اغه زموږ یو مشر به خبره کوله وای زه هیڅ کار نه لرم، خو بیا هم ډیر سخت بوخت یم. یعنی د بیکاری انسان بوختوي. ډیری خلک د بیکاری داسې کړی دی، او کېده شي اوس د موسنوي حالاتو هم داسې کړی وي چې زنه غوړم حالات باندې خبره وکم ټول ته سرګند د هغه قصه.
کوم کسان چې د کتاب اخیستلو لپاره درغلي وو، ډیر ځوانانو که د نورو عمرونو خلک هم وو پکې؟
په دوی کې مشران هم راغلي وو، حتی د پوهنتونونو استادان راغلي ول، ننګرهار نه هم راغلي ول، ځینې استادان له ولایتونو نه هم راغلي ول، ځوانان ډیر ول پکې. ځینو ملګریو خپل ماشومان هم راوستلي ول چې هم کتاب سره بلد سي، هم غوی ته د غوی د خوخي کتابونه رانی سي، عوامي له کتابخانو سره بلد کاندي. میرمنې ډیر زیاتې کمی راغلي وي، محدود درې سلور نه زیاتې نه وي راغلي، او ځوانان ډیر راغلي ول.
سهر صاحب دغه سی پروګرامونه کېږي فکر کوي دغه به د ځوانانو ته یو جټکه ورکړي چې بیرته کتاب ته را پام کړي؟
فکر کوم تر ټولو ښه لاره یې همدغه ده چې هم یو خو انګیزه ورکړل شي، بل دغه سی پروګرامونه ورته جوړ شي. په ځینو پروګرامونو کې سرکار هم کولای شي چې هغوی ځوانانو ته ځینې کتابونه ویډیا ورکړي، البته داسې کتابونه چې هغه د لوستلو وړ وي او د یو چا ژوند بڼه بدلولی شي، یو ښه انګیزه ورکولی شي. نو دا پروګرامونه اتمن ډیر ښه رول لري د کتاب لوستنې د فرهنګ په عملو کې. د څومره سره ټکنۍ شوی دی بیرته عملو کې دا غټ رول لرلی شي.
ورسته پوښتنه دا کوم سهر صاحب، دا چې خپل ډیر وخت له کتابونو سره پاتې شوی، د کتابونو تر څنګ د ژوند کړی، ځوانانو ته د خبره څه ده چې دوی له دې کتابونو سره څه ډول یوه دوستي او یوه انډیوالي وپالي چې هغه دوستي او انډیوالي د دوی په درد وخوري؟
زه خو ډیر کله ملګرو ته هغه مشوره خبره کوم چې لکه څنګه د انسان نور بدن چې ورزش ته اړتیا لري، دغسې مغزه هم ورزش ته اړتیا لري، او د مغزو ورزش چې دی هغه کتاب لوستل دي. په کتابونو کې موږ او تاسو هغه څه موندلی شو چې کېدای شي په نورو ځایونو کې ونه شو موندلی، ځکه ډیری کتابونه داسې دي چې موږ په کومو ستونزو سره مخ کیږو په کتاب کې لوستلې لارې چارې موږ له هغه ستونزو نه هم راوباسي، یا حل لارې راښیي، یا لږ تر لږه موږ ته ډاډ راکولی شي. نو یوازینۍ لار په دې اوسنیو حالاتو کې چې ځینې ځوانان هم له داسې ستونزو سره مخ دي چې د راوتلو لارې چارې بل چیرې نشي موندلی، نو ښه لاره همدا ده چې کتابونه ولولي، او کتابونو کې هغه خپل ذهني سکون یا مثلا دوی چې کوم ډیپریشن سره مخ دي د هغو حل لارې پکې عمومي، او ځانونه هم پرې مشغول کاندي او یو څه نوي هم ترې زده کاندي.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
چاپیریال یا محیط کې چې انسانان ژوند کوي باید ساتنه هم وکړي چې ژوند د دوی لپاره پکې ښه او آسانه وي. د چاپیریال ساتنه او اقلیمي بدلون په نورو هیوادونو کې د ځوانانو د بحث یو مهمه موضوع ده. دوی د دې ترڅنګ چې په دې موضوع بحثونه کوي، د چاپیریال د ساتنې لپاره عملي کارونه هم کوي. خو په افغانستان کې به دې موضوع ته ځوانانو څومره پام کړی؟ لیکوال جاوید اوربل راته وایي.
زموږ ځوانان د چاپیریال ساتنې په برخه کې ډیر معلومات نه لري، یا چاپیریال ساتنه باندې ډیر زیات نه پوهیږي چې کچیر زموږ چاپیریال شین وي، ونې پکې، نو دلته به اکسیجن به هم ډیری، دلته به ډیر زیات سیلابونه هم نه راځي، دلته به هوا پاکه وي، دلته به طوفانونه د خاورو ګردونه ډیر نه وي. زما په نظر باندې یو علت خدا کېدای شي چې ډیر ځوانان د چاپیریال ساتنې په اړه باندې ډیر معلومات نه لري.
د کابل اوسیدونکو عمران غنی سپای وایي ډیر ځوانان د چاپیریال په ساتنه کې مسولانه ونډه نه اخلي، او ځینې په غیر شعوري ډول په خرابولو کې هم رول لري.
ډیر ځوانان غو تصویرونه دی په ملګرو سره په خار کې روان یا څوخري، خو ټیمي یا پلاستیک چې سوي هغه غورځوي په ځای دی چې اشغالدانې کې غورځي، په ځای دی چې مناسب ځای کې غورځوي، هغه په مغزچر ته چې وخري هغه ته غورځوي. نو دا په دې دلالت کوي چې د تامه په هوا نه د شوې دي تر اوسه پرې دانه دي څرګند شوی چې موږ تاسو باید خپل خار او خپل شر پیرل څنګه اخو وساتو. دا مو په هوی د نشټن لقبله ډیر د سشان چې هغه تر سره کیږي چې موږ تاسو په ژوند باندې تاثیر کوي او چرپیال مو ورانوي.
عمران غنی ساپای د کابل خار د وی بیلګې په توګه یادوي چې ځوانانی د چاپیریال د پاکولو په برخه کې ډېری هڅې نه کوي، چې په همدې سبب د کابل چاپیریال اوس ککړ دی.
شاعر وای چې وای کابل په دې دنیا جنت یادیږي. نو دا خبره درسته ده، کابل هم داسې پاک وو، کابل هم داسې ښکلی وو، خو دا چې نن یو شمېر برخې یا د خار ځینې برخې چټلې معلومیږي، او وخت ناوخته ځینې خلکو نه شکایت هم کوي. یو ځینی علت همدا ده چې خپل ځوانان په پاک ساتلو کې مسؤلیت نه کوو، او موږ تاسې پاک ساتلی نه دی. څه شی چې وخورو که هغه کیلې وي، مالټې وي، یا بل هر څه د خوراک شوي چې مونږ وخرو نو مونږ تاسو مال ځای په ځای غوځو نو مغه علت ده چې په دومره کوچنی خور کې چې په میلیونونو انسانان په کې اوسېږي کار انسان په اصطلاح سل ګرامه خزل یا سل ګرامه میکروب دی وې غوځوي بیرون ته نو دا میلیونونه ګرامه چټلات کېږي چې دا په خپل یو انټرول مشکل دی. که چېرته مونږ تاسو عوامه په هوا ولرو او داسې پوه شو چې وایي مونږ تاسو څه وکړو او څه ونه کړو نو دې سره به مونږ تاسو ډېر کار کړی وي.
خو هیواد رفعت بیا هیله من دی وایي د پخوا په پرتله اوس ځوانان د چاپیریال ساتنې ته متوجه شوي او کار ورته کوي.
بدبختانه چې په افغانستان کې په کوم ډول چې باید وای په هغه ډول چاپیریال ساتنې ته پاملرنه نه ده شوې. خو لیدل کېږي چې عامه ذهنیت په دې اړه باندې جوړیږي او د جوړېدو په حال کې ده. لنډ مثال یې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د چاپیریال ساتنه کې د ځوانانو د رول په اړه دغه کولای شو ووایو چې سږ کال نظر نورو کلونو ته په افغانستان کې ځوانانو په چاپیریال ساتنې ته ډېره پاملرنه وکړه. مثلا همدغه تیر نوروز کې په عامه ځایونو کې نیالګي کېنول او د حشر په ډول باندې سره راغونډ شول نو دا خپله یو مثبت اړخ دی د چاپیریال په ساتنه کې. همدارنګه ځوانان باید دې ته پاملرنه وکړي چې خپل ښار خپل چاپیریال او خپل سیمه او محل څنګه له فزیکي ککړتیا څخه وساتي. زما په نظر که چیرې په هر فصل کې حتی په هر میاشت کې یو عمومي حشر رامنځته شي په هر ولایت کې ځوانان د خوځښت رامنځته کړي چې دوی د ښار او د خپل سیمې د پاکولو لپاره لاس په کار شي د زرغونولو لپاره لاس په کار شي. له دې سره به هم ټولنه پاکه شوې وي هم به مو ټولنه له ډېرو زیاتو ناروغیو څخه په امانه شوې وي.
د یو خصوصي ښوونځي مدیر جواد افغان وایي د چاپیریال د ساتنې په برخه کې باید عامه پوهاوی وشي او د ځوانانو تر څنګ د ټولنې نور قشرونه هم په دې وپوهول شي چې د چاپیریال د ساتنې په برخه کې مسؤلانه چلند وکړي.
مونږ ټول په دې مکلف یو چې د چاپیریال ساتنې په اړه خلکو سره عامه پوهاوی شریک کړو او د چاپیریال ساتنې په اهمیت پوه کړو او خلکو ته دغه لارښوونې وکړو چې د غرونو ځنګلاتو او وحشي ځناورو ساتنه وکړو او په طبیعي ډول یې پرېږدو. د ځنګلاتو له منځه وړل د هوا د ککړېدو د اکسیجن د کمیدو او د طبیعي ښکلا د کمیدو تر څنګ د ځمکې د ښویېدو سبب ګرځي او همدارنګه د وحشي څارویو د کمیدو سبب ګرځي. د وحشي ځناورو د ښکار څخه باید ډډه وشي. د ځنګلاتو ځنګلي ونو بوټو قیمتي ډبرو او ځناورو له قاچاق کولو څخه باید ډډه وسي. د اوبو استعمال کې باید اسراف ونه کړو. اوبه باید پاکې وساتو. اوبو ته باید کثافت او نور فضله مواد وانهچوو. همدارنګه لارو کوڅو او د اوسېدلو ځایونو کې باید کثافت ونه غورځوو. دولت ته پکار دی چې لارو کوڅو او تفریحي ځایونو کې کثافت دانې زیاتې کړي او موږ ټولو ته پکار دی چې کثافت دانې ته وغورځوو.
لکه څنګه چې یادونه وشوه د چاپیریال په ساتنه کې د نباتاتو په ځانګړې توګه د ونو رول مهم دی چې د هوا د ککړوالي مخه نیسي. موږ په دې خپرونه کې د ګالو د کرنیزې موسسې له مرستیال عبدالحشم ناصری سره په همدې اړه خبرې کړي چې ځوانان څنګه کولای شي نیالګي کېږدي او د چاپیریال په ساتنه کې برخه واخلي. ځوانان ته دغه کار ډېر مهم نه ښکاري چې نیالګي کېنوي یا مثال هغه د زرغونېدو یوه هڅه وکړي. ستاسو په نظر ولې د دوی دغې مهم مسلې ته ور پام نه دی؟
ستونزه دا ده چې زموږ عام خلک د نیالګیو په ارزښت باندې ډېر نه دي پوهېدلي. که زه په لنډ ډول باندې د نیالګیو د ارزښت په اړه باندې ووایم، هر نیالګی خپل ارزښت لري. ونې موږ په عمومي توګه په دوو برخو باندې ویشو. یو پلن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغو پاڼې پلنې واوسېږي. یو ستن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغوی پاڼې د ستنې په ډول باندې جوړښت ولري. یو هکتار پلن پاڼې ونې چې کومې دي، هغه په کال کې 3 کیلو پیتونساید په نامه باندې یو ډول ګټور غاز د هغه ترشو کوي او پلن پاڼې چې دي هغه تر 5 کیلو پورې ترشو کوي. او 1 کیلو یاد غاز په هوا کې د موزیرو غازاتو د خنثی کونې لپاره د یو ښارګوټي د هوا د تصفیه کونې لپاره کار ورکوي. دا یې هغه د هوا د تصفیه کیدنې په اړوند ارزښت دی. دوهم، چیرته سي ونې ډیرې اوسیږي هلته اورښتونه ډیریږي. ونې دا خاصیت لري چې د وریځو په راایسارولو کې او هغوی دې ته اړ باسي چې اورښت باید وسي. چیرته سي اورښتونه ډیریږي هلته طبیعي داسې د اوبو سرچینې به هم ډیریږي او د مځکې لاندې اوبه به هم کچه به یې نه ټیټیږي. نو ونې سي دي په عمومي توګه ډیر ارزښت لري د ټولو ژوندیو موجوداتو دپاره، د اکسیجن د برابرونې دپاره. که په یو بل اړخ باندې زور باندې وغږیږم، د یو انسان دپاره 15 متره مربع شنواله ضرورت ده چې د هغه د ژوند د اکسیجن او د هوا د پاکوالي دپاره کار وکړي. نو عمومي خبره دا ده چې تر اوسه پورې د ځوانانو یا په ټوله کې زموږ د هیواد د وګړو دپاره د ونو په ارزښت باندې هغوی ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
که چیرې دوی غواړي مثال دغه کار وکړي چې نیالګي کېدي یا نور زینتي بوټي، نو څه ډول دغه کار وکړي؟ یعنی په کوم ځای کې مهم دي؟ کور کې، له کور بهر؟
چیرته سي مځکي خاورې ته لاسرسی همغلته موږ نیالګي کېنولی سو. خاوره مختلف ډولونه لري. د هر ځای خاورې ته په کتنې سره بیا موږ نیالګي انتخابولی سو. او بل توپوګرافي یا لوړې او ژورې سیمه تاسو په پښتو کې ورته وایو، دا هم ډېره جدي ستونزه نسی جوړولی. او په هغو ځایونو کې چې هغه لوړې اوسیږي، د هغو دپاره موږ تراسونه جوړولی سو، که تپي، که غرونه یې، که غونډۍ، او هغه دې ته اماده کولی سو چې هلته نیالګي ورباندې کېنول شي.
یوازې ایښودل نه دي، بلکې پالل یې هم مهم دي. که چیرې ونه پالل شي، دغه نیالګي یا زینتي بوټي خو د وخت په تېرېدو سره بیرته له منځه ځي. څنګه وپالل شي؟
د ځنګلونو دپاره یا هغه ونې چې هغه په داسې ځایونو کې موږ په پام کې لرو چې هلته د اوبو د ورخیزونې دپاره زموږ امکانات موږ ته اجازه نه راکوي، موږ کولی سو چې هغو ته دغه خالی سوی بوشکی، سطلونه، بوتل یا دا سیرومان سی په دغه روختونونو کې خالی سوی غورځولي، هغه ټول راواخلو، راټولې کړو، د هرې ونې بیخته یې خښ کړو، هغه په ډیر وخت کې یو ځلې موږ کولی سو چې د سطل په واسطه یې هم له اوبو ډک کړو او یو کوچنی سوری ورکړو چې په هرو څو ثانیو کې یو څاڅکی اوبه اچوي، دا ورته کار ورکولی سي. دوهمه مسله دا ده که د ځنګلونو د ونو خواوشا د هغوی راپریوتې پاڼې سي سوي، هغه د نویو نیالګیو شاوخوا موږ هوارې کړو، خښې کړو، د اوبو له تخریبه مخنیوی کېږي، د اوبو هغه ضرورت چې ونې راکموي. په کور کې یا په هوارو سیمو کې دا کار موږ دپاره نور هم اسانه کېدلی سي. موږ کولی سو چې څاڅکیزه خړوبونه ترسره کړو، په دې هیله چې زموږ هیوادوال دې ته په کلکه توجه وکړي. موږ په خپله ټولنه کې ډېر ښه ښه رواجونه او ډېر ښه فرهنګ لرو چې اشرونه کوو، که اوس هم هماغه د اشرونو دود ته مراجعه وسي، ځوانان سره راټول سي او سره یو لاس سي، نیالګي کېنوي. خیر ده که هغه نیالګي هغه په بازار کې خرڅیږي، د هغوی د لاسته راوړنې لپاره پیسې او امکانات ونه لري پرته له کوم لګښته. کله مې سې راوړي کېنئ، نیالان تولیدولی شي او سیمه شنه کولی شي.
درنو اوریدونکو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو پلنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
د ازادي ملما،
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د هیواد له پیژندل شوي شاعر کمال الدین مستان سره چې په پښتو او دری ژبو آثار لري مرکه کوم. کمال الدین مستان په دې وروستیو کې له هیواده وتلی او اوس په اروپا کې اوسیږي. له ښاغلي مستان سره مې په دې ځانګړې مرکه کې د هغه د شعرونو، چاپ شویو کتابونو او د ژوند د نورو اړخونو په اړه خبرې کړې. خو په سر کې مې ترې غوښتي دي چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زه به خپل ځان قدرمنو
اوریدونکو ته ورداس معرفي کوم. د سرحد د تورو لړو پلټون کیا، د سرحد د تورو لړو پلټون کیا، ما وساره خلق ورو ورو، ما و پلټه خلق ورو ورو، ولدا چې زړه مې مات دی، ذهن مات او واک مې مات دی، زلو څو ماتو ټوټو درته ولاړ زخمی جسد یم، زلو څو ماتو ټوټو درته ولاړ زخمی جسد یم، ما و پلټه خو مگر ګوره، زما په خپل سادګۍ باندې قسم دی چې هیڅ شی را سره نشته، دا د وینې لاس می تش لمن تشه، سادر تش دی چې اوګې نه را زړیږي، هو یوازې او یوازې مټه خاور د وطن می په ایمان کې د پیچلې، هو یوازې او یوازې مټه خاور د وطن می په ایمان کې د پیچلې، بس هماغه می په جیب کې را سره ده، نور شای هیڅ را سره نشته، پلټون کیا لاس می پریږ د چروان یم، لمر خوبینه چې جړ شوای، خدای خبر چې به می چیرته بیا په کوم لړو شپش. نو ګران تکل صاحب، زه کمال الدین مستان نومیږم، زما هم په یو لړه کې شپه ده، بس له هېواد بهر چېرته ژوند کوم، خپل هغه شپې ورځې څنګه چې لازم دي نه تیریږي، خو په زور یې تیروو تر هغه وخته پورې چې بیا شین سي، لمر راوخیزي، وطن سپرلین سي، بیا به ګورو چې څنګه به کیږي. نو فکر کوم چې همدغه به معرفي به شاعرانه معرفي وي.
جالبه وه، شاعرانه معرفي وه، مګر مستان صاحب ماته داسې ښکارېږي چې دا شعر تاسو په هغه شیبه کې ویلی یا درته الهام شوی چې احتمالا تاسو له هېواده د راوتلو په حال کې له کومې تلاشۍ سره مخامخ شوي یاست، زما اټکل سم دی؟
بالکل بالکل، همدغه حالت ده، په همدغه حال کې نه یوازې زه یم، بلکې په لکاو کسان همدغه حالت سره مخامخ شوي دي. خو زه دا چې دا حالت څنګه راغله او څه ډول ده، تقریبا سیاسي جنبه پیدا کوي، زما له سیاست سره مینه نشته، سره له دې چې پوهان وایي چې سیاست او ادب مشترکې پدیدې دي، خو زه اوس سپینګیری څه وایم، زه وایم چې نه، ادبیات بیل دي، سیاست یو بیل شی ده، نه غواړم چې سیاسي مسایلو کې دخالت وکم، ژوند همداغسې ده، خپل چا خبره پړاوونه طی کوي، نو بس شاعرانه ژوند همداغسې وي.
مستان صاحب، تاسو وایئ چې سیاست سره مو مینه نشته، مګر مهاجرت یا د هیواد پریښودل په خپله یو سیاسي عمل نه دی؟
خپل یو سیاسي عمل دی، چې موږ په دغه سیاسي عمل کې د چا خبره دیدو د لاس وسیله سوي یو، زموږ ورسره مداخله نشته، موږ خو خپل حالت کې خپل ژوند کې خودی دوی موږ خپل ژوند ته نه پرېږدي، نو دغه حالت د ځکه مداخله نه ورسره کوو تر راوځو، او همدغه سره د چې سیاست له سیاست سره مداخله نه کوو، دا چې دوی دا خبره سیاست ور داخلوي، دا نو بیا د دوی کار ده. قدرمن تکل صاحب، زه په دې عقیده نه یم، یعنی اوس په دې عقیده نه یم چې سیاست او ادب دوی بیلې پدیدې دي یا نه دي، خو دومره وایم چې ادب یو بشپړه بیل پدیده ده، او ځانته تعریف لري، ځانته برخې لري، نورو شاعرانو هم په دغه لارو کې حرکتونه کړي دي، سیاست د سیاسيون د خپل سیاست کوي، او ادیبان د خپل ادب پالي.
څومره وخت کېږي مستان صاحب چې تاسو ادب پالي؟
زه اوس تقریبا یعنی ادې چا خبره او یا وته ورلاند یم، نو کم از کم یا لږ تر لږه به شاید څلوېښت کاله یا پنځه څلوېښت کاله زما له ادبیاتو سره مینه ده، او تحصیل مې په ادبیاتو کې کړی، د وظیفو او د کارونو محل مې هم هغه ځایونه دي چې لکه د اطلاعات او کلتور وزارت، لکه رادیو ټلویزیون د افغانستان، لکه د بی بی سی یو برخه چې ډرامې د چې نوې کور نوې ژوند نومیږي، هلته هم ما ډیر کار وکړ، ډیره موده پکې وم، یعنی د ژوند د چا خبره جنتی وختونه مې په هغه ځای کې تیر کړل، نو بس اوس نو تقاعد هم وکړ، د دولتي چارونو را بیل سولو، ذاتی زیم او بیکاری، کله هغه په مزور سي، کله زه په غزور سم، خو بیکاری ته وخت نه ورکوم، هر رقم چې کیږي په هر شکل سره چې وي زه باید یو شی ولیکم.
امدا مې غوښتل درنو پوښتم مستان صاحب، چې اوس چې تاسو کار نه کوئ یا تقاعد کیئ، نو ډیر ښه فرصت دی د لیکلو لپاره. څه شی باندې کار کوي تازه اوس همدا شی به چې موږ تاسو خبرې کوو په همدې شپه ورځو کې په څه باندې کار کوي؟
زما تقریبا شل کتابه چاپ شوي دي چې شعرونه دي، تحقیقي کتاب اثر دي او د ځینو مقالو مجموعه دي. خو تقریبا په افغانستان کې د تحول او تغییر تر راتګ نه درې میاشتې یا څلور میاشتې مخکې د عرفان د ماسه مسئول ما ته وویل چې ستاسو یو کتاب منتخب شوی چې باید فرانسې ته ولیږل سي او هلته په فرانسوي ژبه باندې وژباړل سي. نو دا کار وسو، خو چې د تغییر او تحول افغانستان کې راغی، هر یو هر خواته لاړ او هیڅوک په خپل ځای کې نه دی پاتې. نو زه هم خبر نه یم چې د ما د کتاب مرګ او ژوند څنګه شو، ژوندی دی که نه دی ژوندی شوی، یا که چاپ شوی که نه دی چاپ شوی. دغسې پاته ده لکه بیکسیار صاحب چې ویل و چې شعرونه د موږ ته راکه، موږ هغه غواړو چې په ډنمارکي ژبه باندې وژباړو. دغه درې کاله تیر شول، معلوم نه دی چې هغه د شعرونو مجموعه چې د افغانستان د شاعرانو شعرونه بیکسیار صاحب دوی اخیستي وو چې چاپ کړي دي که لا نه دي چاپ کړي. خو فکر کوم چې ځینې پولیس ستونزې به هلته وي، ځکه بغاله چاپه پاتې شوی وي. په هر صورت یو وړوکی غوندې رومان د پغه باندې کار کوم، اوږد ناول یا رومان غوندې شاید چې په فارسي ژبه پغه باندې کار کوم، او بل په پښتو شعرونو باندې لیکم. معمولا شعرونه مې لیکلي، تازه شعرونه لرم. همدارنګ په فارسي ژبه باندې هم کله کله چې حالات مختراسي شعر لیکم. ته خو پوهیږي چې د شعر داسې هغه غوندې شی نه ده چې دا قلم راوخلې ویلې چې جیمزار جان او زرنا جان او زما خپل وروره جان. دا اوس زمان تغییر کړی، د وخت تغییر کړی. دا سړی کوشش کوي چې یو داسې یو شی ولیکي چې د یو لوستونکو وخت په ځای نسی. شاعر هم د خپل ذهن په کګلچونو کوڅو کې ګرځي، په خپل تخیل کې ګرځي، په خپل افکارو کې حرکت کوي، چکر پکې وایي. وروسته شی چې لیکلی وي ګوري چې د څو کلماتو مجموعه ده چې راټوله شوې ده او دې ته شعر وایي. بیا وروسته لومړی منتقد په خپل شاعر ده چې په هغه باندې لږ تغییرات پکې راولي، لږ اضافات او محذوفات ور داخلوي. وروسته بیا ګوري چې یو شعر ته جوړ شوی ده او شعر لیکلی ده.
مننه مستان صاحب، د ناول په باب چې تاسو مخکې یادونه وکړه، د دې په باب یو څه راته ووایاست چې موضوع کومه موضوع ده ستاسو د راتګ موضوع د اروپا ته، او که بله کومه موضوع په دننه په افغانستان کې پیښې جریاناتې پیښیږي؟
دا ناول چې ما لیکلی ورباندې کار کوم تر اوسه پورې، فکر کوم چې ختم به یې همدغه حالت ته راسي چې په افغانستان کې تغییر او تحول ده. نورې دننه داخلي پیښې او حوادث دي چې په افغانستان کې تیریږي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ تاسو وطن غریب وطن و غریب خلک پکې اوسېدل، مختلف حالات او مختلف پیښې سره رامنځته شوي دي، او هر چا په خپل ژوند کې یو حادثه لیدل، یو حادثه ورسره شته. نو په همغه باندې کار کوم چې خدای پاک توفیق راکړي که دا سر ته ورسیږي. نو زه په ناول لیکلو کې تجربه هم نه لرم، خو لنډې کیسې مې ډېرې لیکلې دي، هم په پښتو ژبه چاپ شوې دي او هم په فارسي ژبه باندې چاپ شوې دي. په هر صورت د داستاني لنډو کیسو د لیکنو تجربه مې خدای پاک راضی هم چې ډېره ده. په ناول کې مې دومره کار نه ده کړی، اما ناولونه مې لوستي، ناولونه مې خوښیږي.
بله مستان صاحب، دا مو لومړی په دری ژبه ناول دی که لومړنی ناول دی؟
دا مو لومړنی ناول ده. نه پوهیږم چې دا به سر ته ورسیږي، یعنی عمر به ماته وخت راکړي که ورانه کې دا فرصت او مجال به میسر شي که به میسر نیسي. اما اکثرا په شعرونو باندې هم مصروف یم. معمولا شعرونه هم لیکم، پښتو شعرونه لیکم، کله فارسي شعرونه لیکم. دا فرق مې نه ده کړی. په ماته چې په ذهن کې مې آر یو چې په خوږه ژبه را داخله سوله موضوع، بس په مغه ژبه ور روان یم. دا سوچ نه کوم چې دا ول فارسی نه دی یا دا ول پښتو نه ده. امغه څه چې دوی سترګې لرم، دوه لاسونه لرم، دوه غوږونه لرم، د چا خبره دوی پخې لرم، دوی ژبه لرم چې پښتو او فارسی. زما په وطن کې دغه دوه محبوبیت لري. تعصب فرهنګ زما نه په دین کې ده، نه په فرهنګ کې ده، نه په مذهب کې ده، او نه ورسره علاقه لرم. په دې اساس په دوه ژبه باندې کار کوم. آی کار چې د ما انګریزي ژبه هم زده و، چې په انګریزي ژبه مې هم لیکل کولای شوای.
مستان صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه چې شاوخوا شل کتابونه مو چاپ شوي دي. په دې شلو کتابونو کې پښتو او دری شاعري هم شته؟
بله بله، د شبنم سیوري زما د پښتو شیرونو ورسي مجمع د چله چاپ راو وتله او امداس نور مجمع په کیسه چې وسې ټول نومونه امدا شپه را نه هیر دي خو په فارسی کې مې دوه مجمع چاپ سوې دي چې در انجماد فریاد نومېږي بلې از هیچ تا همیشه نومېږي نور پښتو دي او نور به تحقیقي کتابونه دي مثلا د مولانا یعقوب چرخی احوال اواسر ده د یو تحقیقي اثر ده د هم په فارسی ژبه چاپ سوې ده
که په مجموع کې یو محاسبه وکړو نیمای نیمای پښتو او دری اثر دي ستاسو
نه پښتو پکې زیاته ده
او د خپل شعر په باب راته وایي ستاسو مخکې یادونه وکړه چې هر شعر چې الهام درته وشو همغه شی به یې لیکي یعنی ژبه څه رقم او په څه ډول تعینیږي ستاسو په الهام کې یا په شعر کې یعنی کومه شیبه تاسو تصمیم نیسئ چې دا شعر پښتو وایم که دا دری وایم
مطالعه کوم په مطالعه کې هر ټکی هر غړنه هر واژه چې را باندې خو لګیږي که پښتو په پښتو شروع کیږي که فارسی په فارسی شروع کیږي اماغه ماته الهام راکوي نو دا غسه مسئله فقط یو 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 څرک غوند یو رڼا غوند یو شای مې ذهن تر وڅسیږي دا نه پویږم چې دا څه ډول شه دا د بزرګي نه خنه ده خو د ما عادت ورسره دغه څه ده کړه چې د شعر هوا راځي که پښتو وي که فارسی وي چې کومه غړنه مې انتخاب کړی وي یو ذهنیت مې ذهن تر راسي یو یو رڼایي مې ذهن تر راسي ورسره لغه نور باندې کار کوم د بخوانی عرب خبره کله سره په قبضه تاب حکم واقع سي چې بیا ډېر موده غ شعر پاتې سي نو چې بیا اماغه حالت رانه سي اماغه ذهنیت رانه سي اماغه شعر رانه سي بیا هغه شعر دغه سیمګړې پاتې کیږي
نو مستان صاحب ستاسو له دې خبرو نه زده سي او معنا اخستای شم چې تاسو ته الهام راځي ل ژبې سره الهام راځي یعنی ل پایلا الهام درته راځي چې دا شعر پښتو ویل کیږي ل پایلا الهام درته راځي چې دا دری ویل کیږي همدغه څه ده
همدغه څه ده ام داس زکام اب کله چې کوم غړنه ګورم یا کوم اصطلاح ګورم یا کوم او د فارسی خبره واژه ګورم په پښتو کې کوم غړنه ګورم چې په ما تاثیر وکړي اثر را باندې واچو یو سره کا ورانه مې ذهن ته فکر پیدا سوله اباس په ذاتي ور باندې شروع کوم چې څه باید ولیکم خدا هغه د چا خبره نامرئی خطوط او لاین د چی ورسته لغنه چې کله شاعر به تخپل حالات ترازی اغه باندې کار کوي هغه لیکي کله چې شاعر غوړي شعر ولیکي دا پامغه شبکه امغه سړی نه ده د په ذهن کې نور خبرې دي د په ذهن کې نور موجودات موجوده دي د له ذهن ډیرو شایانو سره خبرې کوي حتی لزین شایانو سره خبرې کوي چې هغه ژبه نه لري هغه احساس نه لري لیکن دا هغه ته ژبه ورکوي هغه ته احساس ورکوي هغه ته رنگ ورکوي هغه ته بو یا خوند ورکوي ځکه په کلماتو کې زایوي او کلمات راوړي د مثال په توګه دا یو شعر چې تاسو لغه لمړنی سوال سره هم ارتباط پیدا کوي لغه سوال سره چې زه چیرتم او څنګه یم څوک یم دغه شعر عنوان د زنګ وهلای ځان ته خو په یوه کل کل چار شی زنګ وهي خلک داسې ګومان کوي چې ولا وس په زنګ وهي مثلا نور شایان زنګ وهي سړی هم زنګ وهي زه زنګ وهلای هم زنګ وهلای سړی هم
مهرباني وکړئ مهرباني
موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم موده وشو چې په ځان پسې مې ګرځم کله دلته کله هلته کله اندز مکه تلته پسې لاړم زړه مې ستړی خیال مې ستړی بیرته ستړی او ستومانه د مات شوی ونی پخو ته مې سر کې خود بیرته ستړی او ستومانه د مات شوی ونی پخو ته مې سر کې خود د شیبو کمیس نری او پنری کمیس کې سرګو تراشین سوم د شیبو کمیس نرای او پنری کمیس کې سرګو تراشین سوم که کتل می د شبنم تر سیور لاندې یو مات او لبخوزن لویدل صاف راته ده که کتل می د شبنم تر سیور لاندې یو مات او لبخوزن لویدل صاف راته ده هغه زوم خدا ز څنګه ل ادمه تر دې دمه د ابد په خوب بیدوم اغه زوم خدا ز څنګه لا ادمه تر دې دمه د ابد په خوب ویدوم لوس لغړوم چا مې عقل چا مې پوها چا مې فکر رانه وړي یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی چا مې فکر چا مې عقل چا مې پوها رانه وړي یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی خپل بیرنګ زنګ وهلې ځان مې ولید ځان مې ځان ته لګرا کش کړ چې قتل مې دومره وړوم چې خپل موټي کې مې ورک شوم ځان می خپل ځان ترا کش کړ چې قتل می دومره ووړ وم چې خپل موټی کې می ورک شوم چې قتل می دی یو وچ او یو بے وسه ترانیش لیدلې بندیم څوک می ناوري څوک می ناوري هر یو بند می دلمو پوچی غبار دی مگر داس یو څوک نشته چې ما واوري مگر داس یو څوک نشته چې ما واوري ګرانه راشه ته می واوره بس دا ته چې دې ژوند هر شپه کې کسړه ده کتاو ده کله دینه سر تر پای را چلیږي هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله بیا دې لاس زما په مات او زخمی شوی زړګي کېک ده لک شپه می دې جنت دې ونې شنه سیوري ته پرېږ ده چې دا مات او دې بادن واړه کو دوړې می کو شیر شي چې دا مات او د بدن واړه کو دوړې می کو شیر شي شیبه ورسته زما د پلار هغه زړه وړه برچا چې د کور تخچه کې یې هغه راوړه هغه راکړه نور نو څه نه دی را پاتې نن زما او د تقدیر ترمن جګړه ده هغه راوړه هغه راکړه نور نو څه نه دی را پاتې نن زما او د تقدیر ترمن جګړه ده دی ورغوي زړې کرخې می پخپل پخپل لاس باندې توګمه د ورغوي زړې کرخې می پخپل پخپل لاس باندې توګمه پکې نوې نوې کرخې لګومه پکې نوې نوې کرخې لګومه حسې شانې چراشنی شي چرا لوی شي د مینې ترانی شي زمانو ته افسانې شي بس دا غس یو شی و ګران تکل سي
ډیر لابد له تقدیر سره جنگ ده او خپل تقدیر یا خپل برخلیک په خپل پلاس کې اخیستل او د برخلیک د کرخو کاغل د سیو پیغام درلود مستان سه ډیر شیرونه چې تاسو دلته ول وستل آزاد شیرونه دي تاسو ټول شاعری آزاد کوي او ک په مقفه او کلاسیکو فورمونو کې هم شیرونه لري
نشتا آزاد شیر دا کلاسیک او مقافه شیرونو باندې چا خبر د کمال پړاو ته رسیدلې شیر ده هغه څوک چې د کلاسیک شیر باندې پونشي د کلاسیک شیر په اوزانو باندې پونشي د هغه په عروض باندې بلد نوي آزاد شیر ته لاسرسي نه سي پیدا کولای هسي تو خبره به کوي لیکن آزاد شیر هم د کلاسیک شیر په شان وزن لري موسیقیات لري هنریات لري مزیت لري خوان لري هر شی لري نو په دې اساس اول باید سړی په مقفا شیر باندې ملاسي بیا د ورس لغن راسي آزاد شیر ته دی ملا وټړي غزل هم ما ویل دي غزل می هم ست مقفا شیرونه می هم ویل دي اغم ډیر چاپ سوي دي مثلا جانان کتنه استا یادونه را سره دي منزل د تور شپو کې مشالونه را سره دي
مننه مستان صاحب د مرکه په پای کې به ماته وایاس چې په مهاجرت کې یا لخپل ټاټوبینه لری کېدل د ادبیاتو لپاره خدي او کله چې لیکوال او شاعر په خپل ټاټوبي کې اوسیږي په هغه وخت کې خې لیکنه کولای شي او خ تخلیق پنځولای شي
زه فکر کوم چې ژوند هر برخه د شاعر لپاره الهام ده د مزکه د طبیعت هر حالت د شاعر لپاره الهام ده کله چې وابشار ته ګوري الهام مخلي کله چې وخاسته ګول ته ګوري الهام مخلي کله چې زخمی انسان ته ګوري الهام مخلي نو په دې اساس ژوند د شاعر لپاره هر برخه یې الهام ده خو په دې شرط چې شاعر وکولی شي همغه تصاویر همغه حالات په خپل شعر کې رسامي کړای شي مثلا ډیر نقاشان زه پیژنم لکه لیونارد داوینچی چې دای په طبیعت کې ګرځیدل یو منظره به ولیدله خوان به واقعه هغه منظره په خپل ذهن کې مجسم ک بیا به چکل خپل ته راغی او خپل کور کې په نقاشي باندې شروع کړل او له هغه نه به په زړه پورې نقاشي جوړ کړل همدغه چې د هر نقاش طبیعت او مزاج همدغه یو شی د طبیعت ګوري خلک ګوري له هغه نه الهام اخلي او بیا نقاشي کوي خپل هنر په کې سرګندوي شاعر هم همدغه څه ده ګرځي په هر برخه کې که خوخی وي که خوشالي وي یو شی لیکي خو هغه وخت د شاعر لپاره خوند کوي چې مثلا په دې قناعت وکړي چې ټول وستونکو یې شعر خوخ کړی ده
پښتنه مستان صاحب دا چې ځینې لیکوالان او حتی د ادبیاتو تیوریسنان په دې نظر دي چې کله په انسان باندې مصیبت او غم زورور کیږي، په غو صورت کې لیکوال خ هنري اثر تخلیق کولای یا پنځولای شي. ځینې نور تیوریسنان بیا په دې نظر دي چې کله ته آرام فکر او آرام ځای د لیکلو لپاره ولري یو خ ژوند ولري، ته کولای شي چې خ اثر و پنځوي. په دې ډول کې ستاسو لپاره کومه پزړه پورې ده؟
دا فقط ما بیا ما خبر کوم چې حالات په شاعر باندې تاثیر کوي. عامل زولا په خپل ډیر شتمن سړی و، تلایي میج درلو، تلایي قلم درلو، د دې چا خبرات زړه پور قصر درلو. اما د غریبانو لپاره لیکل، اما د هغه چا لپاره لیکل د خلکو دردونه لمسول، د ولس تکلیفونه لمسول، له هغه نه الهام اخیست. بیا به چې خپل کور ته راغی، خپل دفتر ته راغی، په مغ تلایي میز باندې به د خوار او بېوزلو خلکو حالات تصویرول او لیکل او خپل اثر به خپرول. نو دا د شاعر په تر طبیعت او مزاج پورې اړه لري چې کوم شاعر له کوم ځینه ډیر الهام اخیستی شي. خو زه دغه فکر کوم چې فقط خبره د تاثیر خبره ده چې کوم حادثه کومه پیښه په شاعر باندې ډیر تاثیر کوي. زه فکر کوم چې د غم پیښې په شاعر باندې ډیر تاثیر کوي، د په ما باندې هم تاثیر کړی ده. همدا اوس زما په شعرونو کې تاثیر ده چې د مینې مسله پکې موجود نه لري، ځکه حوادث او پی خو دې ته مجبور کړم چې دغه حالت باید په تصویر کم که ځان رانه ورکسوې. د هم هم دغه خبره ده که په پلټنه کې مې تکلیف لیدلې، هم هم دغه خبره ده او کم دغه سي نور. اما کله کله بیا سره یدی لپاره هم کوشش وکي او شاعر چې ټول ژوند هم لغه مسره تیر نه کې، ژوند هسي خپل خپل کار کوي، چاته خوشحالي ورکوي، چاته غم ورکوي، چاته هیڅ شی هم نه ورکوي، سکوت ورکوي. اما شاعر باید دغه ټول لمس کړي. دغه ټول شایان د شاعر مسؤلیت ده چې د لوستونکو اوریدونکو او هغه کسانو لپاره چې دی لولي یا د راتلونکي نسل لپاره د خپل وخت تصاویر په زړه پورې کلماتو باندې نقاشي کی، دا د ما عقیده ده ګران تکل سر.
مستان صاحب، تاسو کله چې په ملي راډیو ټلویزیون کې کار کاوه نو هغه وخت تاسو نطقي هم کوله او تاسو د کلمې ډېرې جالبې د شعر د کلمې هم موږ اوریدلې دي، نو د دې په باب راته وایست.
بله، یو دا به هیڅ کله مې نه یریږي ګران تکل صاحب. زه د میرمن د مجلې چلوونکی وم، یعنی هلته مې کار کوو چې د راډیو ټلویزیون یو ډېره په زړه پورې نطاقه چې ګران هیوادوالې هم پیزین فوزیه جان مترا راغله له خپله مترا صاحب سره د ما دفتر ته. هلته ما له هغو سره خبرې وکړلې، داسې قصې مې کولې. دوی ما ته وویل چې ته ډېر ښه آواز لرې، راځه راډیو ټلویزیون ته راسه. بس لاړم راډیو ټلویزیون ته، خو بالاخره بیا کامیاب شوم. ذاتی بیا عمل ته له دوی سره همکاري شروع کړله. زه بیا تر دغه حده پورې ورسېدم چې د کلمې مې هم کولې د شمادم د انګازې پروګرام کې او ځینې اخبار مې هم لوست. نو دغسې خبرې وې، دغه خاطره او دغه وخت زما
مننه. او په پای کې زه غواړم چې د مرکه مستان صاحب ستاسو په یو دکلمه پای ته ورسو.
زه نه زلرم د غزل په ځای به یو فارسي شعر ولیکم لاندې چې ډیر هم وخت مون نه نیسي.
دا به ډیر ښه شي، زمونږ اوریدونکو به هم حتما ډیر خوښ کی. نو همدغه شعر لطفا راته دکلمه کړئ.
او په دکلمه به همدغه شعر به تاسو زه د دکلمې په شکل سره ولولم.
مهرباني.
و چنین گفت درخت، اینجا شبها همیشه شب میزایند، اینجا شبها همیشه شب میزایند، مثل این که زمان سراسر حامله شب و تاریکی ها گردیده است، مثل که زمان سر به سر حامله شب و تاریکی ها گردیده است. لحظه ها در تاریکی می آیند، در تاریکی می روند و به هیچستان ابد می ریزند، و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه‌ای که از زیر خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد میکشید قصه میگفت. و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه‌ای که از میان خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد میکشید قصه میگفت. شاخه سبز نبود نور را باری دیگر گریست، شاخه سبز نبود نور را بار دیگر گریست، خنده خشک بر لبهای درشت و ترقیده درخت نقش بست و گفت فرزندم 30 سال می شود و شاید هم بیشتر از آن که قبایل نور و روشنی را پشت دیوار کبود شب تبعید کرده اند. هیچ کدامشان شناسنامه ورود به اینجا را با دست ندارند. تا مرگ تاریکی ها هیچ نور نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. تا مرگ تاریکی ها هیچ نور نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. و چنین گفت درخت، بعد شاخه کوچک را در آغوش سرد و بیروهش فشرد و خود سر به زانوی زمان گذاشت. آره آره، از این شبهای گرنگ و به یک پهلو خوابیده دلم سخت گرفته است. من سر به زانوی زمان نه، بلکه سر به زانوی تو می گذارم. زمزمه الماس را از سنگ خوب تجربه کردم، عبور کردم، می آیم. اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید، اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید که تا پیش تو چند نفس را مانده است.
ډیر زیاته مننه. کمال الدین مستان د افغانستان د دواړو پښتو او دری ژبې شاعر لیکوال، له تاسو ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو زمونږ بلنه ومنله او راغلی لوریدونکو سره مخابره وکړئ.